سلامونه او ستړي مسی وخت د ماجګر شپږ بجې سوې د مچال ریډیو په خبري غړي کې موزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم هله د سیروغ جوړو خوشاله بیاس په دې غړي کې درته د سر ریپورت د پښتون ژغورین غورځنګ د مشر منظور پښتون نیونه او د دې ترڅنګ په کراچي کې د پی ټی ایم انډیم او پښتونخوا نیپ د مشرانو پر ضد اف آی آر او د قبایلی سیمو اسرائیل او فلسطین په اړه باندې یو شمېر رپورټونه درته لرو خو فایل بل خبرونه وکړو. سرټکی پښتون ژغورنی غورځنګ وایي چې پولیسو یې نن د غورځنګ مشر منظور پښتون نیولی دی. د ایران ملي امنیت شورا د دې هیواد شپاړس ولایتونو ته د افغانانو پر سفر بندیز لګولی. د ایران بهرنی چارو وزارت ویاند ویلي چې په شام کې د هیواد پر ګټو سو حملو ته ځواب ورکوي. او سم د خبرونو تفصیل، پښتون ژغورنی غورځنګ ویلي چې پولیسو نن د غورځنګ مشر منظور پښتون نیولی دی. د غورځنګ د بلوچستان مشر زبر آغا لږ وخت مخکې مشالېډو ته هم دومره ویل چې منظور پښتون نیول شوی دی. د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان احمد اڅکزي مشالېډو ته د منظور پښتون د نیولی تصدیق وکړی. نوموړي ویل چې د هغه بلوچستان ته پر ورتګ بندیز و، خو د دې سربیره هم منظور پښتون ورغلی او هلته په جلسه کې نن وینا کړې ده. نوموړي زیاته کړه چې پولیسو به هغه صوبه بدر کوي. تر دې وړاندې هم نن غرمه زبیر آغا مشالېډو ټول چې د منظور پښتون پر موټر ډزې سوي، خو هغه ته څه زیان نه دی رسېدلی. د پوینا د منظور پښتون پر موټر اته یا نه ګولې لګېدلې دي.
مشر محفوظ دی موټر یاته نه ګولې لګېدلې دي. یو دلاري زنانه پکې زخمي ده، یو بل الک ملګری جسمه شو هغه پکې زخمي ده، نورګر بچال دي. نو څنګه چې لدرنې سمې روان شو چې مد درنې سه د هغه په خوا روانو ته تربت درنې ته، نو څنګه چې راووت په لارې دا کار وسو لیویز پولیس او نور ادارې سره موجود و، دا غو له مخه لا غو له طرفه دا فایرینګ وسو او ولزانه معلومات شا کړی دي.
امنیتي او حکومتي چارواکو بیا د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې پښتون ژغورنی غورځنګ مشر منظور پښتون پرون د ویډیو بیان له لارې اعلان کړی وو چې د دسمبر پر 15مه یعنی نن به د بلوچستان په تربت کې د ماورای عدالت وژنو پر ضد روان پرلت کې ګډون کوي. بخښنه غواړم، یعنی د 15 د دسمبر پر 15مه سبا. د کراچی پولیس وای د ریاست پر ضد د کروکی خورولو پر تورې د پښتون ژغورنی غورځنګ ملي جمهوریت غورځنګ او پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند پر ځای مشرانو او پلویانو مقدمه درج کړې ده. د کراچی د صدر سیمي د آرټلری ثاني مشر امین کوسو د دسمبر پر 3مه مشالېډو ټول چې د دې کسانو د پریس کلب مخې ته د احتجاج پر مهال د ریاستي ادارو پر ضد ویناګانې وکړې او د ریاست پر ضد د ولس راپارولو هڅه وکړه. پولیسو په دې مقدمه کې یو نیم سل کسانو د ریاست ضد کرکې خورولو، د قانونو ترمنځ د نفرت او دښمنۍ پیدا کولو، د سرکاري افسرانو پر ضد د بغاوت هڅې تورونه پورې شوي دي. د یاد ګوندونو لخوا تر اوسه په دې اړه ځانګړی غبرګون نه دی ښودل شوی. او تر دې وړاندې تل داسې تورونه دوی رد کړي او وایي چې دوی د پاکستان په آئین او قانون کې دننه د خپل حق خبره کوي. دا لغه وروسته ده چې د ګوندونو د دسمبر پر 2مه د کراچي پریس کلب مخې ته د افغان کډوالو ایستلو او هغوی په نامه د پښتنو زورول کېدو پر ضد په شریکه احتجاج کړی وو. د سند حکومت د عامو پښتنو زورولو تور ردوي او وایي چې دوی یوازې هغه افغانان کډوال نیسي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د ګلګت بلتستان اعلی وزیر حاجی ګلبر خان پر ولس شخ کړی چې دغه کسانو په نیولی کې ورسره مرسته وکړي چې په چیلاس کې نه مسافر وژلی وو. حاجی ګلبر خان دا څرګندونې پروند په هغه پیښه کې له وژل سو زخه د یو د فاتحې پر مهال خبر اعلان تکړه ده. هغه ویل چې د هغه برید تر سره کوونکي ځای کسان دي. د لغ وروسته ده چې دسمبر پر 2مه د ګلګت بلتستان په چیلاس کې نه څرګند وسوالو پر یو مسافر وړونکي بس ډز وکړي چې لقبل نه تنه وژل سو او شپږ وس نور ټپیان سو. د چیلاس پولیسو د پاکستان ډان رسپانه ته ویلي چې د هغه برید په تلاوي شپږ کسان نیولي، خو د نیول سو شناخت یې لاست نه دی په ډاګه کړی. چاتروسه د پیښې زماري نه د منلي. د ایران ملي امنیت شورا د دې هوا شپاړس ولایتونو ته د افغانانو پر سفر بندیز لګولی او په دې ولایتونو کې د دوی استوګنه او کار منع اعلان کړی دی. د خبر د ایران په کرمانشاه ولایت کې د وګړو او بهرنیو کډوالو عمومي مدیر حمزه سلیمانی د ایران اسنا خبری آژانس د دسمبر په دوه مکړه حمزه سلیمانی ویل چې دا بندیز د نومبر له دیرشمې پیل شوی او دوی په بیلابیلو سیمو کې عملیات کړی دي. نوموړي ویل چې په دې عملیاتو کې یو شمېر افغان کډوال یې نیولي خو شمېر یې نه دی پړاګه کړی. حمزه سلیمانی ویل چې دوی د سش کال لپاره د بارني وګړو د کنټرول او سارین لپاره اته بیلابیلې کړنلارې جوړ کړې دي. د طالبان حکومت د ایران د دې پریکړې په اړه خبرګون نه دی ښودلی خو وړاندې په یو اعلامې کې له پاکستان او ایران غوښتي وو چې له افغان کډوالو سره ښه چلند وکړي. اورسته خبردار چې د ایران بهرنی چار وزارت ویاند نن ویلي چې په شام کې به د هیواد پر ګټو سو حمله ته جواب ورکوي. ناصر کنانی تیرونی په شام کې د اسرائیل لخوا د انقلاب ساتونکو ځواک د وژسو دوه سرتیرو پاړه د سوي پښتنې په جواب کې ول چې په شام کې د ایران د ګټو او سلاکار ځواکونو پر ضد پورته سوی هیڅ یو ګام به بی جواب پاتې نشي. د ایران دولتي رسنوی د دسمبر په 2 نیټه ویلي ول چې په شام کې د اسرائیل په حمله کې د ایران د انقلاب ساتونکو ځواک دوه سرتیري چې هلته د پوځي سلاکارانو په توګه کار کولای وژل سوی دی. دا لومړی ځل دی چې د غزې پر روان جنگ کې د ایران سرتیری وژل کیږي. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو اوري په روانه غړي کې د جنونورو ریپورټونو نورځنګ دا مهم ریپورټونه لرو. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي چې پولیسو نن د غورځنګ مشر منظور پښتین نیولی دی. هلته بیا په کراچۍ کې پولیسو د هغو پښتنو سیاستوالانو پر ضد مقدمه درج کړې چې د افغان کډوالو په زور د ایستلو د حکومتي ګام پر ضد احتجاج کړی وو. مقدمو ته د دوی خبرګون څه دی؟
موږ دا مقدمات پہلا هم کنه د فیسینګ کړې دی، بیا به هم دا فیس کو خپل आवाज خپل کام د پاره د خپل وطن د پاره د خپل خلکو د پاره به ان شاء الله په شان راځو.
د گلگت بلتستان پولیسو پرون په پرون برید کې د لاسلرو په تور ځینی کسان نیولې خو د چیلاس سیمه یو ځای کس وایي چې د برید لامل خلک وریدلی او آن د پخپل نن بازار ته هم نه دی تللی. یې
په سکونی پریشانی یقین کړم، مې خود آج مې شهر بین گیا.
په کراچی کې په ادبی میله کې د پښتو ادب په اړه مباحثه به سويچ پکې پښتنو لیکوالانو او شاعرانو ګډون کړي. د غونډې ګډونوال عباسی نسبزی د دې د ارزښت په اړه وویل:
کراچی پښتانه چې دي د خپل خلکو ډېر تګی دي، دوی وایي چې راز موږ سو کراچی د پښتونخوا نه یا د کابل نه یا د قندهار نه یا د کوټې نه چې موږ لراش هم وسره کینو.
د دې ترڅنګ نو ریپورتونه هم لرو. لمشال هریډو سره اوسئ. د مشالېډو په دې خبري غړي کې درته یو شمېر ریپورتونه لرو خو په پایل کې بلارسو کوټی ته لکه څنګه چې مو درته ویل چې د پښتون ژغورنې غورزنګ وایي چې پولیسو یې نن د غورزنګ مشر منظور پښتین نیولې دی او د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان احمد اڅکزم د دې خبري تصدیق کړی دی. چې نور تفصیل څه دی په دې اړه جو کوټی ته را سره خپل همکار ایوب ترين د ټلیفون په لاندې. ایوب ترين تاسو سره کله وایم د دې کڼور تفصیل راکې.
ډیره مننه کاکر صاحب. منظور پښتون اوس څګړې لمخه د بلوچستان په سرحدي شار چمن کې پولیسو نیولې دي او د اوس د کوټ په لور روان کړي دي. د په دې اړه چې مخله د پښتون ژغورنې غورځنګ د ویل بیان د آغاز بیرشا سره خبره وکړه، هغه د خبره تایید کړه چې منظور پښتون هغه نیول شوی دی په چمن کې د پولیسو لخوا او دوی ته د انتظامی لخوا دوی ته دا ویل شوی دی چې منظور پښتون به د صبح بدر کې یعنی د بلوچستان څخه به باسي. نو په دې اړه مشکل دلته د بلوچستان د حکومت د اطلاعاتو وزیر جان اڅکزی سره تماس ونیوي، هغه هم د منظور پښتون د گرفتاری یا د نیول کېدو خبره تایید کړه او وی ویل چې منظور پښتون باندې دلته په بلوچستان کې د داخلي دو بندیزو خود د دې برسېره غدل تر غلی وو بیا چمن ته تللی وو او په چمن کې کوم پرلت روان دي د چمن د خلکو تجارت د پاس پورت د شرط په ضد. نو هغه ته وینا کړې وه او نن سهار هم د جان چکزی په وینا چې منظور پښتون هلته ورغلی وو او تقریر یې کړی وو او د هغه وروسته بیا چې کله د تلی تربت له ځکه چې په تربت کې یو بل پرلت هم ناست دی د بلوچ سیاسي جماعتو او د غزه د خلکو لخوا چې دا د ماورای عدالت قتل په ضد دی. نو هلته به د دسمبر په 15 یعنی سبا ورځ به د هلته وینا کوله خو چکله د روان سو د دې د غوند په خبره د یعنی د پی ټی ایم په خبره چې د چمن پرس کلب ته چکله د راور رسیدي نو هلته د پولیسو یو چک پوسټ دی یا چوکۍ د هلته د وسوي او په نتیجه کې دغه یو مرمن اول اطلاع رااله چې هغه زخمی شوی ده خو بیا چې اوس کله د جانات اگزی سره موږ خبره وکړه هغه ول چې په دې پیښه کې څلور کسان چې دی هغه زخمیان شوی دي د شوزي په ګډون او جانات اگزی دا ول چې دا دز چې شوی دي دا د خپل سکیورټی ګارد یعنی محافظ چې ورته وای تا هغه کړی دي او په نتیجه کې دا څلور لاروین چې دی هغه زخمیان شوی دي او هغه په هسپتال کې داخله دي خو دا هم دا ویل چې موږ د نیولې دي او دای په د جوب د لارې برته و وزیرستان ته نږدېو ځکه چې د پر بلوچستان کې پر راتلو یا پر داخله باندې لومړی په دوه واره نوټیفیکیشن شوی دی یعنی مطلب د باندې خو پر دې برسره د بیا رالی او د
تاسو کې خبره پوره
او ما ول د دې خلمخه موسم داوړ صاحب هم د دې میاست د تیر میاست په منځ کې کوټ تراغلی او نو هغه غوښتو چې ولار سي دغه ته چمن ته اول ته پرلط ته وینا وکړي خو دا یو دویم ورځ بیا چې و دلته پولیس موسم داوړ هغه نیولې او بیا برته و اسلام آباد ته ستون کی نو جان څخه دا خبره تایید کړه چې دا خلک چې دلته د ملک او د دې قوم په ضد مطلب دلته تکرارونه کوي چې د پاکستان
او امنیت نقصان وسی مننه د یو ترين ستاسو په دیاړه تفصیل راکې خو البته د موسی داوړ او د پښتون ژغورن غورزنګ به همیشه د دریز تر دې لمخه په دی باندې خونه دی راغلي د جانت څخه چې دوی د هیواد نه بلکې د خپل آئینی او قانوني حقوقو په اړه باندې له احتجاجانو سره همغږي کیږي دا د دوی دریز پاته سوی دی هم د موضوع سره تړلې د یو بل موضوع په کراچي کې د غداتي د کراچي پولیس وایي چې د پښتون ژغورن غورزنګ ملي جمهور غورزنګ پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي د مشرانو او یو شمیر پلویانو پر ضد د شهر په آرټیلری میدان تڼه کې مقدمه درج کړې ده. دا مقدمه وروسته له هغې درج شوه چې د غوندونو او غورزنګ په ګډه د دسمبر په 2 کراچي کې د پرېس کلب مخې ته احتجاجي لاروین وکړ او پکې د افغان کډوالو په زور د ایستلو مخالفت وکړې. دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې له پاکستان په زور د افغان کډوالو د ایستلو بهیر په سمدستي توګه ودروي. احتجاج کوونکو په سند صوبه کې د قانوني اساس لرونکو افغان کډوالو د نورو صوبو د پاکستاني پښتنو ضرورو د بندولو غوښتنه هم وکړه. په دې اړه نیاز علي له کراچي رپورټ راکوي.
پولیسو دا مقدمه په داسې حال کې درج کړي چې د دسمبر په 2 په کراچي کې د پریس کلب مخې ته پی ټی ایم، ان ډی ایم او پښتونخوا نېشنل عوامي پارټۍ په ګډه د افغان کډوالو په زور ایستلو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې وه او له حکومت یې غوښتنه کړې وه چې له پاکستانه په زور د افغان کډوالو ایستلو بهیر دی په سمدستي توګه ودروي او په سن کې د افغانانو او پاکستانی پښتنو زورول دی باید بند کړي. بلخوا د انډیم د سن مشر محمد شیر مسید بیا د دسمبر په 3 مشال لیډیو ته ویلي د افغان کډوالو لپاره احتجاج کول زمونږ قانوني حق دی، بیا به هم د حکومت د ناروا چلند په ضد احتجاج کوو، مقدمه زمونږلار
دا خو داسې دا چې موږ خو احتجاج د هیچا خلاف نه وکړې، موږ د ګورنمنټ هغې پالیسۍ خلاف احتجاج کړی وو چې د کوم افغان کډوال لږي برل. موږ دا مقدمات پهله هم کنه د دې فیسنګ کړی دی، بیا به هم دا فیس کوو. دا اډل زبه وي موږ خپل آواز د خپل قام دپاره، د خپل وطن دپاره، د خپلو خلکو دپاره به ان شاء الله په شانه راځو. موږ به بیا هم د دې خلکو لپاره هغه آواز هغه رنګ اوچتو.
هم په دې اړه بیا د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټۍ د سن مشر صدیق آغا بیا مشال لیډیو ته ویلي یو خوا پولیس پښتانه زوروي او بیا ورته د پر امن احتجاج کولو حق هم نه ورکوي.
موږ دا حق لرو چې موږ خپل نظر وړاندې کوو په موزه بانداز، په پرامن انداز او پروندو موږ په ډیر پرامن انداز پورته کړی دی. پاتې سو د سرکار لخوا د اف آی آر او د مقدمو نو دا موږ لپاره نوې شي نه دی. موږ په دې ولادیو زموږ اکابرین باچا خان، خان شهید، ملي شهید، رحیم صاحب، نور اطلان ټول در دې مرالو تر سوي دي، کله په سولا ایم پی او، کله په تریم پی او، کله دروغجن ایف آی آر، کله دروغجن مقدمه. نو دا به دی کوي، په دې کې دی خپل حیثیت مشکوکه کوي، په دې نه دی موږ ویرولی سي، نه موږ د خپل موقع پاړولی سي، نه موږ پس پاکولی سي، نه موږ پشا کولی سي. موږ به د افغانانو وروڼو سره لکه غر ولاړ یو.
د دې ترڅنګ د پی ټی ایم د کراچي غړی محمد الله مسید بیا وایي، موږ د پر امن لاري د پښتنو د حقونو غوښتنه کړې او تل به هم خپل مبارزه جاري ساتو. د نوموړي په وینا چې د پولیسو دا مقدمه موږ د خپل غوښتنو نه نشي پشا کولی، دا په داسې حال کې چې د پاکستان نگران حکومت د نومبر د لومبۍ نیټې نه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی دی او تر اوسه پورې لسګونو زره افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. بلخوا په عین وخت کې بیا د کراچي پولیسو پښتونخوا ملي عوامي ګوند ته د ښار په بنارس سیمه باچا خان چوک کې د دسمبر په درېمه د جلسې اجازه ورنکړه او د ګوند مشرانې د جلسې کولو منع کړي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سند صوبې مشر سلیم خان ترین بیا مشال لیډیو ته ویلي، ګوند د خپل بنسټګر عبدالصمد خان اڅکزي د 50 کلین په یاد کې د کراچۍ په بنارس کې جلسه جوړه کړې وه، خو اجازه باوجود پولیسو پرې نه خودل.
د پښتونخوا پارټي سند زون په درې تاریخ د خان عبدالصمد خان اڅکزي 50 برسي په کوټه کې په دوه تاریخ جلسه وشوه، د هغه په وجه موږ په درې تاریخ په کراچۍ کې کېښول او په څلورش تاریخ مې متعلقه تانې خبرې کړې او درخواستونه مې ورکړو، خو بختانه تور دا جلسه بند کړه. د دوه تاریخ په ماخستن رالو او دا وویل چې تاسو ته اجازه نه درکو، د بالانه د اجازت آرډر نشته.
دا په داسې حال کې چې د دسمبر په لومبۍ نیټه د سند صوبې په حیدرآباد کې پښتنو ملت پال سیاسي او مذهبي ګوندونو د پښتنو قومي جرګه رابللې وه، خو پولیسو ورته د جرګې کولو اجازه نه وه ورکړې. د سند نگران حکومت او بیا پولیسو پښتونخوا ملي عوامي ګوند ته په کراچۍ کې د جلسې اجازه نه ورکولو په اړه تر اوسه سند ویلي. مشال ریډیو په دې اړه څو ځله د سند پولیسو چارواکو سره د تماس نیولو هڅه کړې، خو هغوی تر اوسه څه ځواب نه دی کړی. پښتونخوا ملي عوامي ګوند وایي چې کراچۍ ترڅنګ د سند په نورو خارونو کې پولیس او ځایي انتظامیه پښتانه زوروي، کاروبارونه بندوي او پیسې ترې اخلي، خو د سند پولیس او نگران حکومت تل دا تورونه رد کړي او وایي په سند کې څوک هم نه زوروي او نه چاته دا اجازه شته چې د پاکستان د بلې صوبې وګړي په سند کې وزوروي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ریاو سم گلگت بلتستان پاړه باندې ریپورت لرو. د گلگت بلتستان چارواکو ولسته ویلي چې د ترغی په ضد دی په ډاګه شخ پورته کړی. دا خبره د گلگت بلتستان اعلی وزیر کولبر خان کړی ده. دا ترغی ورسته د چپرون په چلاس کې د پور یو بس باندې د وسلوالو برید وکړي چې پکې نه کسانو وژل سو. د دغه کسانو پرون په چلاس کې جنازي وسوي او خاور ته وسپارل سو. دا به اصل کې دا چې هډور سیمه په یاد پېښې کې د پاکستاني پوځ سرتیرو په ګډون نه کسان وژل سو او شپږ وس نور جوړول. تر دې دمه د دغه برید ذمہاري چا نه منلې. په دې اړه نور تفصيل له نیاز احمد خان اورو.
د گلگت بلتستان وزیر اعلی حاجی گلبر خان چلاس کې د عمړی په غمیزه کې خبريالانو ته ویلي چې عام ولست دوی سره د وسلوالو مخنیوي کې مرسته وکړي.
عوام سیده کې دل سه یې کہیږي چې یې غلط ہے.
ولس دې د رښتینی زړه نه وای دا غلط کار شوه. علما دې هم وای چې دا کار غلط دی. نو ان شاء الله حکومت به خپل عملداري قائم لري او چې څوک ملوث وي تر دې دمه معلومه نه ده چې څوک دي. دلته خدا خبره پډاګه کیږي چې وسلوال به هم د دې امیر ذلي وي، چې څوک هم وي د هغوی نیول او سزا ورکول د حکومت ذمہواری ده.
ان شاء الله حکومت وقت کا ذمہ داری ہوتے اور ان شاء الله حکومت کا
د نومبر په دویمه نیټه د گلگت بلتستان د امیر ضلع چلاس خار کې د مسافرو په بس ډزو کې مړو شمېره نه ته رسېدلې، شپږ شپږ جوبل شوي. د ضلع انتظامیه په سرکاري فیسبوک پاڼه د مرستیال کمشنر ترجمان راجا اشفاق خان لخوا خپاره شوي معلومات تر مخه ټول مړي په دویمه ورځ په لوکلو کې خاورو ته سپارلې شوي. دغه رنګه په دویمه ورځ ترانسپورټرانو هړتال له وجې چلاس ته تلونکي ګاډي بند ول. د چلاس اوسیدونکي د تعلیم محکمې او چارواکي زاهد خیرازي په دغه پیښه تاریخه مشال ریډیو ته د دسمبر په درېم نیټه ویل چې د چیلاس لوی لاره چې قراقرم های وې ده پر د پاکستان نور سیمونه گلګت بلتستان ته تک کیږي په دغه ځای پیښې په وجه عام خلک سخت اندېښمن دي.
چیلاس کې بھی بہت سارے لوگ مختلف ڈسٹرکٹس کے اندر جاب کر رہے ہیں.
پچلاس خار کے دبیا بل ضلع ڈیر خرق کار کبھی دہاغی رشتہ دار کور والا بسمرا پریشان بھی چمڑے د چلاس پسیمہ کے اوشی مظاہر دا چہاغ سیمو کے بہم دا خلق اندیخ من بھی دغرنگا کاروباری خلق دی دا سیما د گلگت بلتستان مرکزی لاری حیثیت لري. ټول گلگت بلتستان لپاره کاروبار زمون دی سیمینا تیریگی نو چې داسې پیښې کیږي دغه به هم متاثر کیږي بیا به خلق بل لاره ځانته ګوري نو دا بې سکونی پریشانی ده. یقین وکي ځانن خارته د ویرې نه نه يم تله ملخوا د چیلاس ځای اوسیدونکی وایي چې دغه سیمه کې د امیر بادشاه د بجلی جوړولو لویه پروژه روانه ده چې پکې د چین انجینران هم په ډېر شپې سره کار کوي. بیا دغه سیمه کې د سی پیک لوی سړک هم جوړیږي که داسې پیښې مخې ته راځي نو په دغه پروژو اثر پرېوتی شي.
داو نیاز احمد خان. په خیبر ضلع کې د باړی کوهی شیر حیدر سرکاري ډیگری کالج زده کوونکو پرون مشال ډیډو ته ویلي چې په سیمه کې د اوږدې مودې د نامنې وروسته تعلیمي هلې ځلې بیا پیل شوي خو د دوی په کالج کې یو شمېر بنیادي سهولتونه نسته. دوی غوښتنه وکړه چې د نورو کالجونو په څیر د دوی په کالج کې هم د بی ایس پروګرام لاندې مضمونونه زیات کړل سي، د ترانسپورټ سهولتې ورکړل سي، کمپیوټر او ساینس لیبارټري دې فعال کړل سي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د هایر ایجوکیشن محکمې یو چارواکي مشال ډیډو ته ویلي چې د کالج لپاره یو شمېر پرمختیایي منصوبې تیار شوي او په موجوده حالاتو کې فنڈونو د نشټوالي له وجې پر کارونه په نیمای کې پاتې دي. تفصیل به د فرهاد شنواری په ریپورت کې واورو.
د باړی د کوهی شیرادر سرکاري ډیگری کالج د بی ایس پروګرام کمپیوټر ساينس یو زده کوونکی حامد خان مشال ریډیو ته وایي چې په کار ده په دې کالج کې د مضمونونو کمی ورته پوره کړل شي او د ترانسپورټ په شمول دي یو شمېر نورې اسانتیاوې هم ورکړل شي.
نو موږ د پوره په کور دی بی ایس انګلیش شروع شي، بی ایس اکنامکس، بی ایس فزکس، بی ایس کیمستري دارنګي او نورو مختلفو سبجیکټونو کې چې بی ایس شروع شي. تراچ کم بنیادی مسالہ دے ٹرانسپورٹ تو کالج کے بس ویلوڑ دے خواہ چونکہ نہ چلے گی نہ کارا دے نمونگ لا دے دریو بسوں ڈیر شدید ضرورت ہے چونکہ ویڑ کی لری نردرومی وہ ایک ریو وسیع نشت دے اسرا چ کم دے مونگ دے کمپیوٹر لیب و دے سائنس لیبو نو مسالہ دو کمپیوٹر لیب کے دے سسٹم بحال اولو ضرورت ہے زکا چھ ویڑ کی تیوری ہوئی پریکٹیکل کور نشی کولے. سولرائزیشن ضرورت ہے چھ پٹول کالج بلاکونو کے سولرائزیشن سسٹم ولگی چاگے نبے کالج اوڑ چتا ڈیر
د دغه کالج یو بل زده کوونکی نجیب پردی وای چې په کار ده په دې کالج کې چې څومره تعمیراتي کارونه روان دي په هغه دې کار پوره کړل شي
او د دې سره هستلې چې کوم دي بار سیل کې هستلې شروع دي عام ټکاداران تختیدلې دي مطلب وران پرخه دي مالی انتظامیات نشته دي او رنگ روغنی چې کوم دي نه دي جوړ نو د کالج د ډیرو مسایلو سره مخ شوې دي کم دا کالج دې بده کې څومره مسائل دي کنه چې حل کړی شي زمون خو دا غدي بل چې دا جمرود کې دي یا لنډی کوتل کې دي کم دا گورنمنٹ ڈگری کالج دې او بی ایس کورسونه اور ترغلي دي په سلور پینزو پیلډونو کې الریډی دي نو دلته کې چې کم دي دلته یو فیلډ کې دي نو دا ماشومان خو دا خواهش وي هر یو ماشوم خو کمپیوٹر ساینس نه کول نه غواړي کنه.
د خیبر پختونخوا د هایر ایجوکیشن محکمې مرستیال ډایریکټر فیاض خان مشال ریډیو ته په یو استولی پیغام کې ویلي چې دوی دغه کالج د بیا بحالۍ لپاره یو شمیر منصوبې تیاری کړي خو په صوبه کې د فنډونو د نشتوالي له امله پرمختیایي کارونه د ځنډ ښکار شوي. د خیبر ضلع د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې د باړی کوی شیر حیدر سرکاري ډیگری کالج په 2001 کې جوړ شوی و خو هلته د پوځي عملیاتو او بدامنۍ له امله تړلی پروت و او په 2016 کې په دې کې ځینې کارونه مکمل کړل او دا مهال پکې څه باندې 900 زده کوونکي سبق وایي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال راډیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د پولیو یا ګوزن ضد کمپاین تر سره شوی په قبایلی ضلعو اورګزو کې د نهو میاشتو یو ماشوم پولیو وهلی دی. دا په خیبر پښتونخوا کې په روان 2023 کال کې د پولیو څلورمه پیښه ده. په مجموعي توګه په هیواد کې سږ کال د پولیو شپږ پیښې ثبت شوي دي. د پولیو ضد محکمې چارواکي او پوهان وایي د پولیو ناروغۍ نه خدمتونکي وجوهاتو ناسم خوراک د صفایي بیکاره نظام امنیت او انکاری او مور پلار دی. د دې په خبره یوازې د ویکسینونو لکه پیانونو سره په دې رنس قابو موندل ممکن نه دی، بلکې په دې لړ کې نور اړین اقدامات هم ډیر مهم دي. په 2023 کال کې د پولیو ناروغانو شمیر شلو چې روان 2023 کال کې د شمیر شپږو تر رسیدلې ده. تفصیل به د ګلیا په دې رپورت کې وره.
د خبر پختونخوا په اورګزو کې د پولیو یا ګوزند یو بل پیخه سب شوی چې ورسره په 2023 کال کې د دې رنس شمیر شپږو تر رسیدلې دي. دا خبر پختونخوا د سات محکمې ځانګړي سکتر عبدالباسط د دسمبر پر دریمه مشال لټویل چې په 2023 کال کې سلور پیخي په خبر پختونخوا او دوه پسند کې مخې ته راغلي دي. د ویل په اورګزو کې ګوزند وهلې ماشوم په اړه لومړنۍ معلومات خای چې مال نیوټریشن یا خوارزواکۍ ښکار دي او هغه شان خوراک نه دی ورکړل شوی کوم چې په کار وو. دا په داسې حال کې ده چې په هیواد کې د پولیو ضد د ساسکو ورکولو تازه کمپاین ترسره شوی. د عبدالباسط په خبره قبایلی ضلعو کې د ګوزن ناروغي پیښو یوه بجه ماشومانو ته سم خوراک نه ورکول هم دي.
چونکه زمونږ د خلکو غربت هم ډیر زیات دی نو ماشومانو ته چې کوم ریکوایرمنټ پوره دی ورکول په کار دی غنه پوره کیږي. خو بیا څه وشي چې تا ته خوراک نه ملاویږي جسم ته، نو پاږي کې چې کم په کم عمر باندې د مدافعت کم لیول په کار دی هغه لیول د ماشوم جوړیږي نه، نو بیا قدرتي خبره ده که وایرس هر یو یې نوغه دغه باغ کار کیږي. که داسې ماشومانو ته تاسو د پولیو کترې خدای دې کې چې په کال کې تاسو دل شل زل ورکه خدای به بیا هم د دې بیماری ښکار کیږي. که د دې نه ښکار کیږي د بلې بیماری به ښکار کیږي. په دې کې بیا د دې ماشومانو بچت کیږي نو هغه یو طریقې سره طریقو سره کیدی شي. یو دادا چې هغه تا او پی وی سره چې کوم د آی پی وی انجکشن نه جګم مو ته لګیدلې او غیر چاپیر په ماحول کې نور وایرس هم نه موجود نو الب او داسې لکه مطلب د کمزورې ماشومانو بچت بکیږي.
عبدالباسط زیاته کړ چې دوی سره د هغو ماشومانو شمیري هم موجود دي چې خوارزواکۍ سره مخامخ دي. د ویل امیدوار خزي باید په مستقل توګه د صحت بنیادی مرکزونو ته ورزي او هلته به ورته مفت درمل او مشورې ورکول کیږي. د روغتیا نگران وفاقي وزیر ډاکټر ندیم جان د دسمبر پر 2مه په یو بیان کې ویلي چې د چاپیریال په نمونو کې د پولیو وایرس شتون د اندېښنې وړ دی او د دې لوجې د 15 کلونو څخه کم عمر لرونکو ماشومان له زیات خطر سره مخامخ دي. په پیښور کې ډاکټر جاوید پرویز مشال لري ویل چې د بجلی ګیس توانې کمې لوجې صفای نظام ګډوډ دی او په دې کې وایرس نور هم وده کوي او ساسکو ورکولو سره د دې رنز باندې قابو موندل ممکن نه دي.
کمپین سره دا وشو چې زمونږ روټین کې کم سلور زل با پولیو کې دا ټولو ماشومانو ته دا دی اوس مونږ نه یو پوه چې د دې ساينسي لاجک څه دی. د دې مونږ خو چرته ساينس کتاب کې ما په ماشومانو کې ډېر کار کړی دی خو مونږ خو چرته دا 50 ډوز او 70 ډوز او اویا ډوز نه دیندلی. زمونږ بیسیک کنسرن خو دا دی ویکسینیشن نه دی. زمونږ خو دا هایجین زمونږ صفائی نشته زمونږ اخو سپریډ کیږي او یو ځینا چې سپریډ شي اوس نن سبا د ترانسپورټیشن زمانه ده نو هغه کې دا خو موږ ته دا پرابلم راځي چې تر څو پورې زمونږ سینیټیشن امپروو نشي زمونږ واټر سپلای امپروو نشي ما خو شک دی چې دا زمونږ د اوبه دا بهون دغه
په پاکستان کې کلونو راهیسې د پولیو وایرس ضد کمپاینونه شوي خو خیبر پختونخوا او پتیره په قبایلي ضلعو کې وخت په وخت د پولیو ډلو باندې بریدونه هم شوي. په ځینو سیمو کې خلکو خپلو ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکولو څخه انکار هم کړی دی. په پیښور کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف ویان دی شاداب یونس مشال دی ویل د پولیو نه ختمېدو وجوهاتو کې امنیت او لری پروتو سیمو کې خلکو ته د معلوماتو نه رسیدل هم شامل دي.
مطلب کته سو ګورې نو دا مونږ یو سیمې پورې کنټرول کړي دي زیاتر دا په ساوت کې پی کې چې دی الته موجود دی دا وایرس او الته تن درې ماشومان دغه شوی دي. مطلب کته سو ان ګراوند چیلنجز ګورې نو ملټیپل دي خلک لګیا دي بایکاټ هم کوي دا غي پرایورټیز چې کم دي نو هغه می بی دا غی پرایورټیز چې دی هغه نور څه دي. موږ وایرس آلموسټ ختم کړو اوس څه وخت مخکې او دا بیا خور شو دی کې لک شان دی ملینین سی راشي نو د دې وایرس دا دغه چې دا ملټیپلای کیږي نو اوس خدا دې جی چې موږ په ډیر شی په ماحولیاتي نمونو کې دا وایرس بیا راغلی دی. 64 نمونه اوور ال ملک کی چکم زمون دی نو هغه پوزیټیو دی فور پولیو ویکسین سو وچ از ویری الارمینګ دا نو یو ما یې خبر نه کو وی ویل سون اوور کم ایت.
په 2023 کال کې په پاکستان کې د ګوزن شل پیخې سب شوی وی چې ورسخه یې ولس ناروغان د شمالي وزیرستان دوه د لکی مروت او یو د جنوبي وزیرستان وو. په 2023 کال کې د شمیره شپږ ده. په نړۍ کې پاکستان او افغانستان دوه یوازینی هیوادونه دي چې پکې د پولیو وایرس شتون لري.
تاسو مشال رادیو اوري، زه سمت شبنمیم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
تاسو مشال ریډیو ری په دوه منیمای کې درته د اسرائیل او غزه کې د روان جنگ په اړه معلومات درکو. د افغان کډوالو په ایران کې پرګرځیدو یا هلته پورتک باندې بندیز دی په شپاړو صوبو کې دا نو ریپورتونه دي، خو اوس شپږنیمه بجې سوي دي. د خبرونو لنډیز تراورو. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي چې پولیسو نن د غورځنګ مشر منظور پښتین نیولې دی. د غورځنګ د بلوچستان مشر زبیر اغا مشال ریډیو ته وویل چې منظور پښتین وسوي او پولیسو د کوټې پر لور روان کړی دی. د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان احمد اڅکزي د مشال ریډیو ته د منظور پښتین د نیونو تصدیق وکړي. نو ویل چې د هغه بلوچستان ته پر ورتګ باندې څو د دې سربېره هم منظور پښتین هلته ورغلی او په چمن کې جلسې ته وینا کړې ده، ویل چې هغه بل صوبې څخه اوس باسي. د کراچي پولیس وايي د ریاست پر ضد د کرکې خورولو په تورې پښتون ژغورنې غورځنګ، ملي جمهوري غورځنګ او پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند پر ځای مشرانو او پلویانو مقدمه درج کړي. د کراچي د صدر سیمې د آرټلري تانې مشر امین کوسو د دسمبر پر درېمه مشالې ټول چې د کسانو د پریس کلب مخې ته د احتجاج پر مهال د ریاستي ادارو پر ضد ویناګانې وکړي او د ریاست پر ضد د ولس راپارولو هڅه وکړه. د گلګت بلتستان اعلی وزیر حاجی ګلبرخان پر ولس راغ کړی چې د هغو کسانو په نیول کې ورسره مرسته وکړي چې په چلاس کې نه مسافر وژلي وو. حاجی ګلبرخان دا څرګندونې د دسمبر پر درېمه په هغه پیښه کې له وژل شوو څخه د یوې فاتحې پر مهال خبریالانو ته کړې دي. هغه وویل چې دغه برید ترسره کوونکي ځایي کسان دي. د ایران ملي امنیت شورا د دې هیواد 14 ولایتونو ته د افغانانو پر سفر بندیز لګولی او په دې ولایتونو کې د دوی استوګنه او کار څخه منع کړی دی. دا خبر د ایران په کرمانشاه ولایت کې د وګړو او بهرنی کډوالو عمومي مدیر حمزه سلیمانی د ایران اسنا خبری آژانس ته د دسمبر په دوه کړی ده. او د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند نن ویلي چې په شام کې به د هیواد پر ګټو سو حملو ته ځواب ورکوي. ناصر کرانی تیرونی په شام کې د اسرائیل لخوا د انقلاب ساتونکو ځواک ته وژل شو. دوه سرتیرو په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې وویل چې په شام کې د ایران د ګټو او سلاکارو ځواکونو پر ضد پورته شوی هیڅ یو ګام به بې ځوابه پاتې نه شي. او سم راځو د خبرونې دوه منیمایتا او د پایل ریپورت د اسرائیل او غزه په اړه دی. د اسرائیل فوجوایي ځواکونه یې په غزه ترنګ کې له حماس سخت لري ځډلې سره چې امریکا او اروپای ټولنې یې ترګره بولی په جګړه بوختی. لوی د ایجنسونو لیکي د شکاري چې اسرائیلی فوجانو په کلابندې سوی غزه کې خپل پلان سوی ځکني عملیات هم پیل کړي دي. د اسرائیل او حماس ډلې ترمنس ل او ورځنی اور بندرسته جګړه بیرته زور اخستې دي. تفصیل په دې ریپورت کې
د اسرائیلی پوځیانو او حماس سخدري زډالې ترمنځ چې امریکا او اروپای ټولنه یې ترهګر بولی بریدونه ورسته له هغه بیا پایل شول چې د دوی ترمنځ او ورځنۍ لنمحاله اوربند جمعې په ورځ پای ته ورسید. د دغه اوربند پر مهال د حماس لخوا يرغمل شوی 115 تنه چې تر ډیره اسرائیلیان وو له 240 فلسطینی زندانیانو سره تبادله شول. رویټرز خبری اجنس لیکلی داسې ښکاری چې اسرائیلی پوځیانو د غزې تړانګې په کلابندې شوې او د کډوالو په ګڼمېشتې جنوبي سیمه کې پلان شوی ځمکني عملیات هم پیل کړي دي. دغه تاریخوالی داسې مهال بیرته پیل شوی چې د اسرائیلو نږدې متحد هیواد امریکا پر اسرائیلو غږ کړی چې د غزې په جنوب کې د نویو پیل شوو عملیاتو پر مهال د ملکی فلسطینیانو زیان محدود کړي. د غزې اوسیدونکو رویټرز ته ویلي اسرائیلي ټانکونو د ځمکنیو عملیاتو له پیل سره هممهاله د خان یونس او دایر البلا ترمنځ لوی لاره بنده کړې او د غزې تړانګه یې په درې برخو ویشلې ده. د اسرائیلو پوځ نن سهار پر ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر یو بیان کې د غزې اوسیدونکو ته ویلي چې شاوخوا شل سیمې تخلیه کړي. اسرائیلي پوځ ویلي د غزې ملکیانو ته امن سیمې مشخصوي چې هغوی ته کم زیان ورسیږي، خو د ملګرو ملتونو چارواکي او د غزې اوسیدونکي وایي انټرنیټ او برېښنا ته د نه لاسرسي له کبله دغو لارښوونو ته پاملرنه په واقعي توګه ستونزمن کار دی. په غزه کې له اوربند وروسته بریدونو کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د اسرائیل پاوز نن ویلی چې په غزا کې د ځمکنیو عملیاتو پر مهال د وژل شوو سرتیرو شمیر شپږ یو ته پورته شوی دی. د غزې د عامه روغتیا وزارت چې د حماس تر کنټرول لاندې د ویلی چې د اسرائیلو په جګړه کې د وژل شوو کسانو شمیر له 15.5 زرو اوختی. حماس سخدری زدل نګدې دوه میاشتې وړاندې د اکتوبر په ومه پر اسرائیلو په بریټ سره 1200 کسانو وژل او شاوخوا 240 نورې برمتا کړل. له همغه مهاله تر اوسه پر غزې د اسرائیلو غچ اخیستون کې بریدونه دوام لري چې له ورځنی اوربان پراته نګدې هر ورځ د جګړې او مرګ ژوبل راپورونه ورکړل شوې دي.
دا د اسرائیل او غزې په ریپورت. ایران شپږ ولایتونو ته د افغانانو سفر منع اعلان کړی او په دوی بیلابیل بندیزونه لګولي. اسنا خبری اژانس په کرمانشاه ولایت کې د چارواکي حمزه سلیمانی له قوله خبرو کړی چې افغانان له دې وروسته نس کولای په دې ولایتونو کې ژوند او کار روزګار وکړي. هغه په ایران کې میشت افغان کډوال وای ورستوي کې هلته ژوند سخت شوی دی. جزئیات د امید زهرمل په ریپورت کې.
د ایران ملي امنیت شورا شپارس ولایتونو ته د افغانانو په سفر بندیز لګولی او په دې ولایتونو کې د دوی استوګنه او کار روزګار هم منع اعلان کړی دی. دا خبره د ایران په کرمانشاه ولایت کې د وګړو او بهرنیو کډوالو عمومي مدیر حمزه سلیمانی د ایران اسنا خبری اژانس سره مرکه کې کړې ده. هغه ویلي چې له دې ولایتونو یو یې هم کرمانشاه ده چې پکې د لیندۍ له اتمی د دې پلان تطبیق پیل شوی او دوی د ښار په ګډون په بیلابیلو سیمو کې عملیات هم کړي. هغه په دې عملیاتو کې د یو شمېر افغان کډوالو د نیولو خبر هم ورکړی خو شمېری نه دی ښودلی. حمزه سلیمانی دا خبر هم کړی چې دوی د څه کال لپاره د بهرنیو اتباعو د کنټرول او څارنې لپاره اته بیلابیل اجرایوي کړنلارې عملي کړي دي. د ایراني رسنیو د راپورونو پر بنسټ د کرمانشاه په ګډون شرقي او غربي اذربایجان، اردبیل، زنجان، کردستان، همدان، ګیلان، مازندران، سیستان، بلوچستان، ایلام، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلاویا، بویراحمد او هرمزگان له هغو ښارونو دي چې د افغانانو په اوسېدو او کار روزګار پکې بندیز لګول شوی دی. د طالبانو حکومت د ایران د دې پریکړې په اړه غبرګون نه دی ښودلی خو وړاندې یوه اعلامیه کې له پاکستان او ایران غوښتي وو چې له افغان کډوالو سره ښه چلند وکړي. په ایران کې میشت افغان کډوال بیا وایي له سخت حال سره مخ دي او ورځ تر بلې پرې په دې هیواد کې د ژوند کړۍ راتنګیږي. په ایران کې میشت افغان کډوال شریف متین ازادي راډیو ته وویل
وضعیت مهاجرین متاسفانه در
لاتیر دو نه راهیس په ټول ایران کې د افغان کډوالو وضعیت ډیر اندښمنون کیدای. افغان کډوال په ډیر سخت او بد حالت کې ژوند تیروي. پولیس ټول افغانان کاسناد ولري او کنه نسی هغه چې اسناد لري ورته تیروي او بیا د اصفهان کم طبيعي
آسان اسپان.
یو بل افغان کډوال بیا د خپل نوم د نه خودو په شرط ازادي راډیو ته وویل هر ورځ په ډیر شمیر افغان کډوال نیول کیږي او په زور بیارته افغانستان ته شړل کیږي.
یو نه هم نه کیږي چې زما ورور پولیسو په میټرو کې ونی او افغانستان ته ولیږي. دي ته ورته ډیر ستونزې لري.
د یادونه ده چې مخکې د ایران د کورنۍ چارو وزیر وحید احمدی په دې هیواد کې د بی اسناد افغان کډوالو د وستو خبرداري هم ورکړی. هغه ویلی د طالبان حکومت باید د افغان کډوالو د ستنولو لپاره شرایط چمتو کړي. خو د ایران د کورنۍ چارو وزیر دا خبره هم کړې و چې د طالبان حکومت ترې د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لپاره وخت وغوښته. هغه دا خبره ایران ته د طالبان حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال عبدالغنی برادر له سفر وروسته کړې و. د ایراني حکومت د رسمي شمیرو پر بنسټ په دې هیواد کې نږدې 15 میلیونه افغان کډوال مشتي چې له نیمه زیاتې هلته د اوسېدو لپاره قانوني اسناد نه لري.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
په افغانستان کې طالبانو د مخالفینو په ګډون د ویانا دریمه غونډه پروند د اتریش په پلازمینه ویانا کې پیل شو. ګډونوالو د دې غونډې هدف د سیاسي اجماع او د سیاسي هوکړې لپاره د لار نقشې جوړول و. بلل په دې غونډه کې طالبانو د واصلي مخالفې ډلې ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود هم ګډون کړی و. سیفیلا ستانکزی په دې اړه ریپورت لري.
د ویانا په غونډه کې یو شمیر سیاسي شخصیتونه په خوانی چارواکي د طالبانو د مخالف خوځښتونو استازي د افغانستان د ځینو ډیپلوماټیکو ماموریتونو یو شمیر مشران او د مدني ټولنې غړي ګډون کړي. افغانستان د تیر جمهوري نظام د سولې د مرکزي ټیم غړي او د پارلمان مخکینی استازي فوزیه کوفي د ناستې د اهداف په اړه ازادي راډیو ته وویل:
درې نشست ما انتظار داریم چې اساس یک
په دې غونډه کې هیله لرو چې د سیاسي لارې د نقشې یو مسوده وړاندې شي چې په راتلونکو غونډو کې د لازیاتو ګډونوالو لخوا دغه نقشه لا پسې غختلې او بل اخره د خلکو د منلو ور یو بشپړه پروسه شي. نهایی هدف دا دی چې واک بیرته د افغانستان خلکو ته وسپارل شي.
طالبانو د یو اصلي مخالف ډلې ملي مقاومت جبهه مشر احمد مسعود هم په دې غونډه کې برخه درلوده. د مقاومت جبهه لا هم پر طالبانو ځینی وخت بریدونه کوي. د دې جبهه د بهرنیو اړیکو مسول مایسم نظری پرون په ایکس شبکه کې لیکلي دوی به د یو متحد او قوي اپوزیسیون د پیاوړي کولو لپاره جدي بحثونو ته دوام ورکړي. د طالبانو حکومت تر اوسه په اتریش کې د دې غونډې په اړه څه نه دي ویلي، خو د افغانستان د سیاسي راتلونکي په اړه د خپلو مخالفینو د وروستیو غونډو په اړه چې تر ټولو ورسته په موسکو او دوشنبه کې وشوي توند خبرګونونه خوده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی تیرونه په یو غونډه کې له افغانستان بهر د طالبانو د مخالفینو غونډې غیر قانوني وبللې او وی ویل چې دا ډول غونډې د نظام او هیواد د کمزوري کولو په هدف ترسره کیږي. د طالبانو پر ضد د چریکي بریدونو او سیمه ایزو غونډو له زیاتوالي سره هم مهاله د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب مجاهد د دې ډلې مخالفینو ته خبرداری ورکړ چې د دې خبره بې ځایه تبلیغات به په زیان تمام شي. نوموړي تیرونې د طالبانو د کمانډو ځواکونو د فراغت په مراسمو کې وویل:
دا منډې تیرړي، دا بې ځایه پوچ تبلیغات او دا بې ځایه بې اثره سرګندونی دا تاسو ته پښو مدرزي، دا به تاسو ته په توان تمامیږي او تاسو لکه مخکې چې څنګه ملت ته امتحان ورکړی دی او ناکام سیاس نور به هم خپل رنگ باقی، نور به هم خپل شوم اراده او ملت تفکارا کوي او نور به هم ملت تاسو ته متنفر او بیزار سي، بل به هیڅ لاس راوړنه ونه لري.
خود ویانا د درېمې غونډې ګډونواله فوزیه کوفي د طالبانو د چارواکو سرګندونو ته په خبرګون وایي: دا ادعا چې د افغانستان خلک څوک مني او څوک نه مني ناسمه ده. د ویانا بهیر د طالبانو د مخالفینو له مهمو ناستو بلل کیږي چې پکې د طالبانو مخالف ګوندونه، ډلې او سیاسي او مدني شخصیتونه راغونډیږي او د افغانستان پر ملي او روانو مسلو بحث کوي. طالبان د 2023 کال په اګست کې واک ته ورسېدل. سره له دې چې نړیواله ټولنې پخوانیو چارواکو او د طالبانو مخالفینو په وار وار پر ټول شموله حکومت ولای د بشری او خزو حقوقو ته په درناوي ټینګار کړي، خو د طالبانو حکومت په دې تړاو نرمښت نه دی خولې او ادعا یې کړي چې د دوی حکومت ټول شموله دی او د خزو حقوقو ته د شریعت په چوکاټ کې درناوي کوي.
تاسو د سفیول استانګزی ریپورت اوریدی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر جمعه د ترګری پاړه د 2023 کال پر ریپورت خبر کړه او په دغه ریپورت کې ویل سوي چې قسم افغان طالبانو ژمنه کړې و چې ترګړو ډلو ته د تبه د افغان خاور د کارول اجازه ورنکړي، خو بیا هم تیرې کې طالبان پاکستان وسوال لړل افغان خاورې په پاکستان کې ترګریز فعالیتونه کوي. داراس په ریپورت کې راغلي چې دا وسوال د پاکستان ترڅنګ په قزاقستان او تاجکستان کې هم بریدونه کوي. نور حال په دې ریپورت کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ترهګرۍ په اړه د 2023 کال په کلنی راپور کې چې تیره جمعه خپور کړ ویلي، کڅه هم د طالبانو حکومت ژمنه کړې چې د افغانستان له خاورې باندې ترهګرو ډلو لخوا د امریکا او متحدینو پر ضد د بریدونو لپاره کار نه اخیستل کیږي، خو د تحریک طالبانو پاکستان او داعش د عناصرو د بهرنیو عملیاتو د مخنیوي په برخه کې وړتیا روخانه نه ده. د دغه راپور پر بنسټ د القاعده، داعش او نورو سیمه ییزو ترهګرو ډلو عناصر اوس هم په افغانستان کې فعال دي. د سیاسي چارو کارپو میرویس اشفته د دغه راپور موندنې د طالبانو حکومت ته یو خبرداري غني. نوموړي ازادي رادیو ته وویل:
اتهامهایی که سایر همسایه ها
کوم تورونه چې د گاونډیانو په ځنګړي ډول د تاجکستان لخوا په دې برخه کې پر موږ لګیږي، د سرپرست حکومت نه پاملرنه چې له خلکو سره خپل اړیکې نه ټینګوي او یوازې په زور او فشار سره حکومت کوي. بې عدالتي او بیکاری هم ډیره ده په ټولنه کې. دا ټول د ناراضیتۍ لاملونه دا تورونه پیاوړي کوي چې باید پاملرنه ورته وشي او په کارونو کې یو څه شفافیت رامنځته شي، کنه نو دا یو ډول خبرداري ګڼل کېدای شي.
د طالبانو حکومت تر اوسه د دغه راپور په اړه خبرګون نه دی خو د لای خو مخکې تر دې تل ټینګار کړی چې هیڅ یوې ترهګرې ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د امریکا له ملاتړو او نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د راپور له مخې د داعش ډلې خراسان څانګې د افغانستان ملکیانو په تېره بیا د شیعهګانو او طالبانو پر ضد تروریستي بریدونو ته دوام ورکړی دی. وړاندې په راپور کې ویل شوي چې د افغانستان ګاونډیان له افغانستانه د احتمالي ترهګریزو ګواښونو په اړه ډیر اندېښمن دي او داعش ډلې په 2022 کال کې په پاکستان، تاجکستان او ازبکستان کې له پولې هاخوا بریدونه کړي او پر لویدیځ یې د بریدونو هڅې خوندي ساتلي. راپور زیاتوي چې القاعده او ورسره تړلې ډلې د دې وړتیا نه لري چې په مستقیم ډول له افغانستان څخه پر متحده ایالتونو برید وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل راپور کې زیاته کړې چې طالبانو د داعش له خراسان څانګې سره چې دوی یې د ځان پر وړاندې اصلي ګواښ ګڼلو مبارزه کړې ده، خو دوی بیا هم نورو ترهګرو ډلو ته پناه ورکوي. هغه خبره چې د طالبانو د حکومت ویاندویانو تل رد کړې ده. د امنیتي چارو پوه اسدالله ندیم هم وایي چې ترهګرې ډلې له څو لسیزو راهیسې په افغانستان کې موجودې دي، خو طالبان له دوی سره په انتخابي ډول مبارزه کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې وخت له بیا ځلې رسېدو وروسته طالبانو له دغو ډلو نه د نیابتي او تروریستي موخو لپاره کار نه دی اخیستی او په ټکو یې تر کومه چې طالبانو نه وي غوښتي دا ترهګرې شبکې په هیڅ ځای کې عملیات نشي کولای.
په تور جدي تاکید می په جدي توګه ټینګار کوي چې په بهرنیو هیوادونو کې خپل سری کارونه ونه کړي. دا د شبکو مسؤلینو ته تل د طالبانو د استخباراتي چارواکو ټینګار وی دا شبکې فعال او ژوندې دي، خو په افغانستان کې د یو بل قوت ځواک په توګه حضور لري. سوچ طالبانو نوی غوښتي دا شبکې په هیڅ ځای کې عملیات نشي کولای.
یاد راپور کې دا هم ویل شوی چې تحریک طالبانو پاکستان ٹی ٹی پی د پاکستان پولې ته چیرمه د افغانستان خاوره د خوندي پټنځای په توګه کاروي. هغه خبره چې پاکستانی چارواکو هم په وار وار کړې ده، خو د طالبانو حکومت تل دا ادعا ویرت کړې دي او دا موضوعات یې د پاکستان خپلمنځي ستونزې ګڼلې دي. د امنیتي چارو کارپوه اسحاق اتمر په دې باور دی چې د ترهګرۍ ځپل د سیمې د هیوادونو او د نړۍ د قدرتونو همغږي ته اړتیا لري.
تر څو چې دا ټول فکرونه سره یو نشي او د سیمې د هیوادونو او لویو قدرتونو ترمنځ همکاري نه وي، زه فکر نه کوم چې وبه کولی شو په افغانستان کې ترهګري له منځه یوسو.
په دې راپور کې دې ته هم اشاره شوې چې طالبانو د 2022 کال د جولای په 10مه د امریکا په هوایي برید کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری تر وژل کېدو مخکې د ته په کابل کې پناه ورکړې وه او کوربتوب یې کړی و. د طالبانو حکومت ویلي چې هغه مهال په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر له موجودیت نه و خبر او ویلي دي چې په دې اړه څېړنې کوي. دا په داسې حال کې ده چې 15 میاشتې وړاندې د امریکا ولسمشر جو بایدن د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا له افغانستانه د وتلو په اړه خپلې تېروتنې او ناکامۍ مني ویلي وو، د دا خبره کړې وه چې القاعده به نور په افغانستان کې پاتې نشي او دوی به له طالبانو مرسته وغواړي چې د نوموړي په ټکو اوس یې دا خبره رښتیا شوې ده.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د بر جنوبي وزیرستان ضلع د بدر سیمې اوسیدونکو وایي چې ځای خلکو د قیمتي ونو د ځنګلونو په وهلو لاس پورې کړی، خو د ځنګلاتو محکمه هیڅ یې مخنیوی نه کوي. خو د سویلي وزیرستان د ځنګلاتو د محکمې مشر وحدت زیشان به مشال ډېر ټول چې د ونو په وهلو کې ککړ کسانو خلاف به ګامونه پورته کړي او یو شمېر کسانو باندې مالی جرمانې هم لګولې دي. تفصیل به د اشتیاق مسید په ریپورټ کې واورو.
د سویلی وزیرستان پر ضلع بدر سیمې اوسیدونکي ویایي چې مقامی خلک د قیمتي ونو ځنګل واه لګیا کړي دي او د ځنګلات محکمې چارواکي د مخنیوي د پوره څه هم نه کوي. د بدر اوسیدونکي ملک اسمت الله ماسید په دغه براکشه مشال ریډیو ته ویایي
دا کوم دا ودی بدر علاقې چې دی په داکشه نشتا بند په ذریعہ بند ته څنګلات ته هیڅ ری نه مزو دا انتظام ته اپیل کوي چې دا د روکتا مکو خلګ رو هوټل په لاندې په سامنے دروان په دا غونډه کې ته هیڅ ری دا ته پرځي ری ور ته چې کړي دي په دا بند وایي په داکشه ته ډې تو دا هو ځای دی او شو عوام دی چې دتون دی تر ته دا هو څه کار کوي په دا علاقې بند دا بندی ولا گاوی د مزد دنګل تا بایر اونا
د بدر سیمه یو بل اوس دین کا انور ماسید ویای چې د قیمتي ونو جنگل واهل مخنیوی د پورا د مقامی انتظامیا او جنگلات محکمه چرواکی دا زرګمونا پورتا کی
نقصان
مشال ریڈیو چه دی بدر سیمه اسی دن کی غشتنا دی سویلی وزیرستان جنگلات و محکمه مشر وحدت ذیشان مخه تکشیش و آغوی پا زاوب کشه و ویل
کم مقامی لوگ لگ دو کی ناغم آتو آتا کسان خا جرمانه کرد بل سب سے کورون تلارو چانم پردن لکل واقع سن سو کم دسی ور بلی کور تلارل دا شی کائن دن دسی کار کرو نو پولیس بس سا ولی کور تچا پا برمانی وو مکر خفل آغا لگ دیر پرس کو جرمانه با خود اخلا مچتا لوگنی فکی کرائیں کری دی خلاف خوز ایکشن خام خالما
دی بدر سیمه و سی دن کے دا ہم وویل چکا دی پاکستان حکومتی چارواکیو یہ پسیمکشے دی جنگلاتو واحل مخنیوائی زر و نکڑی بیا با دوی پہ احتجاج لوس پورے کاولے بنے با مجبور وی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
اوسو مومند تا د مومند او با جوړو په للمو کروندو ندی سوی پستونه ندی سوی ځکه د غسیمو کې بارانونه ندی سوی او کروندګروای چې دوی د مشکل سره مخامخ دي ځین کروندګرو په تیرو بارانونو کې غنم کړی خوای او سی غنم ته د اوبو ضرورت او پکار ده چې دوی ورته کیمیایي سره هم ورکړل سي خوبه نسته زموږ خبريال شانواز رگزی د سیم کروندګرو او ورسته د یو زری مار سره خبري کړي او دا ریپورت را لښولې دي
د بارانونو د نشوالي د وجه هغه خلک چې کرواندي ځندېدلې د مشکل سره مخ دي د غریزو ترڅنګ د سموز مکو زیاتره کرواندګرو ځینی فصلونه لا هم نه دي کړلې د باجوړو د خرکنو اوسیدونکو سیراج مې مشاد رډو ته وویل دوی د باران په تمه دي او ځینی کرواندي بیا نه دي کړې
نو موږ زمیدارو به شالشم وکړل وربشې به وکړلې زمونږ په باجوړ کې خواوشا تا زمون خرکانو شو اصل ارزو شو مامون شو اورال چې کمی زمکی دی ناغلا تر دې دمه پوری شړې پرتی دی کم شو بوخری او بوخر زمکی دی او ټوبل دی سولر ټوبل پکلې دی بجلی خو چون کې شته دی نو اغلا خلکو په غنم کړی دی او سکل خو موږ داسې پخپلم داسې اراده ده چې تماکو وکړو ځکه یو برلې قسم نوې تماکو راغلی دی
د باجوړ د کمشتر انتظامی په سرکار وی پانه د معلوماتو تر مخه د باجوړ په اته اویا زره هکتار ازمکه کروندې کیږي دغلته د ول زره هکتار ازمکو د پاره وبشته ولې نورې بارانه دي ته دغه وی پانه تر مخه 25 زره هکتار باندې ځنګلونه هم ولاړ دي ولې فصلونو کې غنم په څلور دیر شنیم زره هکتار جوار په 15700 هکتار سبزیانې په یو نیم زره هکتار او ټماټر په 15 هکتار ازمکه کرل کیږي همدا شند مومند ازمکه د باجوړ په نسبت زیاتې شاړې او بی اوبو دي د محمد کروندګر هم وللمو ځینی کروندې بیا نه دي کړي د پندیالې اوسیدونکو نظر شیر مومن وای
مخکې د بولاندې وچون کې هغه کوی و چون اوس لالم به حساب کو چون کې بارانون هم نشته نو هغه د وجنه دغه زمکه زمنګ 15 شپږ دغه بچ کم ده دغه اوس نشو کولای پرې خم ده او نو دا سید چې زمنګ یو وړو کې شنګ ټیوبل لې او یو ګنټی نیمه لا بجلی غاځي نو کو بو سره سره موږ په غزم ده کو یو دوه درې جره بزم ده کړه چې کم ده موږ غنم کړلې دي اوس
د باجوړ د سالارزو یو بل کروندګر اکرام خان مشال رډیو ته ول دغه سیمه هر رقم کروند کوي وکه کوم مشکل ورتشته نو هغه د اوبوده او سق کال بارانونه ندی شوی
فصل هڅه کم ده نو فصل هم په 13 باران باندې کار دی خو اوس دوباره بیر تر باران ډیر سخت سخت ضرورت دی ولی چې دلته فصل تګ شو او بغواړي او د باجول تقریبا 70% مکه چې کومه دا په بارانی وبو باندې په غنم باندې کړو او زوال طرف روان دی غنم چې کم دی باران ډیر سخت ضروری دی چې دا باران مانان نه نو لکه فصل ډیر زیان سره مخامخ شو
د خبر پښتونخوا کاروباري خونه هم په خپل پانه د محمد د کروندو معلومات خپاره کړي دوی لیکلي شاوخوا 22000 هکتار باندې کروندې کیږي چې دغه د محمد د ټول زمکه 9% برخه جوړیږي دوی زیاتوي دغلته هم تر ټولو زیات ټوکیدونکي فصل غنم ورپسې جوار او بیا سبزیانې دي. دا چې بارانونه نشته ځینې کروندګرو د تیرو بارانونو په وترو غنم کرلی، نو هغه کروندګر چې د باران په تمه دي باید څه وکړي چې کرونده ور خرابه نشي؟ مشال ریډیو هم دا پوښتنه د زرعي ماهر او د محمود د زراعت د محکمې انسپکټر وارث خان وکړه.
زمکه کې کلوندواله وی سړی داسې پنځه شپږ انچې داسې لږ بګې چې وچه خې زمکه لمدی کرونده دی وکی ډیره او که وچه نو بیا خو مطلب وچه خو نه کیږي. په هر حال دسمبر پندرہ دسمبر پورې بیس دسمبر پورې زمونږ للمي علاقو باندې چرته بارانونه وشو انشاءالله بیا هم کولی شي چې کار وکړي. پاتې د سبزي شوله نو سبزي خو چې وتره نه وي نو مشکله ده.
د محمود او باجوړ نه علاوه د نورو سیمو لکه د پیښور، نوخر او صوابی په شمول د خیبر پختونخوا د جنوبي ضلعو یو شمیر کروندګرو هم د باران په تمه کروندې نه دي کړي او یا شیو کروندو ته کیمیایي سره او نور رقم خوراک نه دی ورکړي. د خیبر پختونخوا د موسمیاتو د محکمې په پاڼه دوی د دسمبر د میاشتې د اولنې هفتې رپورټ جاري کړي چې په کې د دسمبر د اولنې تر د اتمې نیټې پورې په خپل رپورټ کې دوی د بارانونو امکانات نه دی ښودلی، بلکې په کې لیکلي دي موسم به خشک او یخ وي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
او سم د خبرونې وروستي رپورت تر ځوغه د کراچي په آرس کونسل کې د نړیوال اردو کانفرنس پر مهال پروند د دسمبر پر دریمه د پښتو ژبې او د پړې وا غونډه وسو چې پکې د پښتو ژبې لیکوالانو، پوهانو، شاعرانو او ګڼ شمېر خلکو پکې ګډون وکړ. غونډې ته ویناوالو چې مقصد یې نړۍ ته د پښتو ژبې تاریخ او ادب ښوول دي. غونډې ته د باسین یوسفزي، نورالمین یوسفزي، کیسره پردي، ماشام خټک او نور هم ویناګان وکړي او ټینګار یې وکړ چې ځوان نسل دې د خپلې ژبې د ارزښت ساتلو او د پیغام نړۍ ته د رسولو لپاره لیک لوست او زکو ته دوام ورکړي. نړیوال اردو کانفرنس کې د هیواد ټولو ژبو د ملي یا قومي ژبو د حیثیت ورکولو په اړه یو قرارداد هم منظور شو. تفصیل به له کراچي نیاز علي راکړي.
د کراچي په آرټس کونسل کې د نړیوال اردو کانفرنس په موقع د دسمبر په درېمه د پښتو ژبې او ادب په اړه یو غونډه وشوه چې پکې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو غړو، د پښتو ژبې لیکوالانو، پوهانو، شاعرانو او په ګڼ شمېر کې خلکو ګډون وکړو. دې غونډې ته په پښتو کې شعرونه هم وړاندې کړل شو.
زیتون د ونې تیل خلک دارو دي، زه زیتون الله دوا را لېږلې، عزت پټکي ځوانانو ته پسر شول، د بانو په برخه تشلو پټوا.
غونډې ته د پېښور نه راغلی شاعر، ادیب، پروفیسر عباسین یوسفزی وایي د پښتو ادب او تاریخ ژوندي ساتلو لپاره ځوانانو ته کار پکار دی. مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړي وویل دا ډول پروګرامونه په کراچۍ کې د پښتنو ځوانانو لپاره ډیر ګټور ګرځي.
بل د کراچۍ پښتانه چې دي نو دوی تګي دي، ډیر زیات دي، د خپلو خلکو ډیر تګي دي. دوی وایي چې یاره زمونږ څوک راشي د پښتونخوا نه، یا د کابل نه، یا د کندهار نه، یا د کوټې نه، نو چې مونږ له راشي او مونږ سره کینو. بل داسې مونږ چې ځوانانو ګورو نو مونږ ته د خپل راتلونکو مستقبل پته ولګي چې ځوانانو سره څومره مهنت کول غواړي. ادیب له څومره کار پکار دی، سیاست مدار له څومره کار پکار دی، مور له څومره کار پکار دی، پلار له څومره کار پکار دی. نو زمونږ دا بچی چې دي دا زمونږ سرمایه ده، د راتلونکو وخت مونږ په دې فخر کوو. دا زمونږ د راتلونکو وخت بس غلې دی، دا به خوريږي، خو شرط دا دی چې د دې په تعلیم او تربيت کې مونږ په شریک کردار ادا کوو.
د غونډې په وخت د پیښور نه راغلی د پښتو ادب استاد، لیکوال، پروفیسر نورالامین یوسف بیا کانفرنس ته په وینا کې ټینګار وکړو چې ځوان نسل دی د خپلې ژبې د ارزښت د ساتلو او دا پیغام نړۍ ته د رسولو لپاره لیک لوست او زده کړو ته دوام ورکړي. نوموړی وایي هر څوک دي زیاتې ژبې زده کړي خو چې خپله مورنۍ ژبه هېر نه کړي.
دغه ځوانانو ته خو یول زه دا شعر شریک کوم د بابا چې وایي خپلې ژبې خپل تهذیب وته چې شاک ملګرتیا لاغه کام ژوندون نه کا، اول خپله ژبه پس ته نور ژبې بی بنیاد عمارت خو سمون نه کا. نو تاسو خپلو بچو ته پرون خپل ماضیم خی، خپل اتلان وتم خی، خپل فرهنگ یالی وتم خی، د خپل کامی تحریک نه بهم خبره وای او داسې بدای مخکم بوزای، یعنی د نن پلار به سبا تم بوزای. زه دغه بچو ته هم چې انګریزیم زده کوي، اردوم زده کوي، سندیم زده کوي، دلته سو ژوند کوي، خو د خپل مور په قیمت نه، ځکه چې زمونږ د مور جبا پښتو ده.
د کراچی په آرټس کونسل کې د نړیوال کانفرنس په موقع یو ځل بیا د قرارداد وړاندې شو او بیا ټولو په اتفاق سره پاس کړو چې د هیواد په ټولو صوبو کې ویل کېدونکو ژبو ته دی باید د ملي یا قومي ژبو حیثیت ورکړی شي. تیر کال هم په آرټس کونسل کې په یاد کانفرنس کې دا قرارداد وړاندې شوی وو. ونډې ته په وینا کې پوهانو د پښتو ادب او ژبې په تاریخ خبرې وکړې او د پاکستان او افغانستان په بدلیدونکي وخت کې د هغه کسانو چې د خپلې ژبې او ادب لپاره خدمتونه کړي ستاینه وکړه. د غونډې په وخت لیکوال قیصر افریدی وویل کومو قانونو چې خپل ژبه پرې خو دی یې رکړي د هغه قانونو کلتور او تاریخ هم رک شوی دی.
ژبه داسې ده چې دا د یو قام د ټولو سرګرمو پیمانه ده. تاریخ په ژبه کې دی، کلتور په ژبه کې دی، علم په ژبه کې دی. نو چې ژبه وي او ژبه زده وي او د ژبې سره تعلق ساتي، مطالعه یې کوي، دا هغه مطلب دا دی چې هغه د خپل تاریخ نه هم خبر دی، خپل کلتور نه هم خبر دی، د خپل فلسفي نه هم خبر دی. چې ژبه په لاس کې نه وي هغه داسې وګڼه چې د خپل قام په باره کې د هیڅ چیز نه هم نه دی خبر.
په کراچۍ کې لتیرو شپاړه سوکالو راسه هر کال اردو نړیوال کانفرنس کیږي. د پښتو سره پکې نورو ژبو ته د بحث او استازیتوب لپاره یو وخت هم ورکول کیږي. سخ کال دا کانفرنس چې د نومبر په 13مه پیل شوی وو د دسمبر په 3مه پای ته ورسید. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ A-A-L-R-A-D-I-O will it be.